دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر لته سره يم. تخنیکی چارې شمشاد ستران مختوړي. السلام علیکم. په افغانستان کې د روسي خونړیو بریدونو پر علت ولسمشر غنی شغیدلی. وړاندې به د دې ترڅنګ د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر څرګندونې خپرې کړو چې وایي طالبان به سولې ته مجبور کړو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري ځان منځوي کوي. د غزنی چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله نه شپېته دولت ضد وسلوال وژل سوي. د عراق دولتي پوځیانو د کردنو له پیشمرګه جنګیالیو سره نن جګړه وکړه. د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پودې سي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارې د ښاروالانو د 12مې غونډې په پیل کې دا څرګندونه وکړه.
امروز شما به کابل مین کتات
نن تاسو کابل ترازی چې د کرکی نهلی او تاوتریخوالی تر حملې لاندې دي. دغه شبکې باید زموږ په پیړۍ کې ځای ونه لري. هغه افراد او هیوادونه چې خپل دوام د دغو شبکو په ملاتړ کې ګوري دا پیغام دې درک کړي چې ځان منځوي کوي.
د دې دوه ورځنی کانفرنس عمده هدف د ورېښمو لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان غواړي د ورېښمو لارې د پروژې له طریقه په اقتصادي لحاظ د سیمې له هیوادونو او اروپا سره وصل سي. د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله نه شپېته وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل دغه وسلوال چې بهرنیان هم پکې شامل دي له تېرې شپې راهیسې د پوځي عملیاتو له کبله وژل سوي دي. د ویل په وژل سوو کې د وسلوالو څلور مهم قوماندانان هم شامل دي. د والي ویان وایي په دغه عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم وژل سوي او یو تن ټپي دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې په اندړ ولسوالۍ کې پیل سوي عملیات لا هم ادامه لري. د وسلوالو طالبانو بیا په ولسوالی کې د افغان سرتیرو د وژنې او د ولسوالی د محاصرې ادعا کړې ده. بلخوا دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دو اویا مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په 15 ولایتونو کې سوي چې په نتیجه کې یوولس نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې په وژل سویو او ټپي وسلوالو کې د هغوی سرګروپان هم شامل دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه افسران نه ده کړی. بلخو د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې له دواړو لوریو شپږویشت وسلوال وژل سوي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په دغو نښتو کې چې له 5 ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
تر دا مهاله د دې نښتو په پایله کې څوارلس وسلوال طالبان، دولس داعش دا وژل شوي دي. اته داعش او پنځه وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. همداراز اته ملکي وګړي هم په دې کې شهیدان شوي دي او څلور نور ټپیان دي.
د ننګرهار د والي ویان وایي په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو لپاره تازه پوستي جوړې سوي او نن له بې ځایه سوي کورنیو سره د اجلو مرستو لړۍ هم پیل سوې ده. د عراق دولتي پوځیانو د کردانو له پیشمرګه جنګیالیو سره نن جګړه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د عراق دولتي ځواکونه هڅه کوي د عراق د شمال په دغو سیمو کې چې کرد جنګیالیو له داعش ډلې نیولي ځای پر ځای سي. دغه شخړه د کرکوک ولایت شمالي شارګوټي التون کوپرو ته څیرمه پر یوه مهمه لار چې د اربیل د جنوب په 50 کیلومتره کې پرته دا سوي ده. اربیل د عراق د کوردانو د کورواکي سیمه مرکز دی. دا جګړه په داسې حال کې لري چې درې اونۍ مخکې د کوردانو په کورواکي سیمه کې د خپلواکۍ په اړه ټول پښتانه وسوه چې بغداد غیر قانوني بللې ده. په کرکوک او نورو لنجمنو کوردمیشتو ساحو کې د سپتمبر د 15مې د ټول پښتني ډیری برخوالو له عراق څخه د جلا کېدو په پلوي رای ورکړه. د اروپایي ټولنې رهبرانو پرون د امریکا د ولسمشر له مخالفت سره سره د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون سره خپل تعهد بیا تایید کړ. د 2015 میلادي کال تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. خو د اروپایي ټولنې مشرانو د ولسمشر ترامپ د اندېښنو په ځواب کې په یوه اعلامیه کې د تهران د بالستیک میزایلو پر پروګرام او هغه څه انتقاد وکړ چې لویدیځې د ایران لخوا په منځني ختیځ کې بې ثباتۍ ته لمن وهل بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسیږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په یوه غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران پکې بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به بیا له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره په دوحه کې تم سي. وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبي اسیا ته خپل اولنی سفر پیل کړی دی. به پاکستان او هند ته هم لاړ سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ باید روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ پر ستراتیژیک ثبات له خبرو اترو د پام وړ نتیجو تمه ونه لري. سرګی لاوروف نن په ماسکو کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل د منځني واټن اټومي توغندیو د مخنیوي تړون په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ سوی دی. د علت دا وباله چې واشنگټن د خپلو هغو تورونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی چې پکې ویل سوي روسیې له دې تړون څخه چې په 1980 کې ورباندې سلاسوي به سرغړونه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل مسکو له دغه تړون څخه د واشنگټن د احتمالي سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې لري. د پر واشنگټن تور پورې کړی چې د خپلو بېغوریو په اړه یې چوپتیا غوره کړې ده.
اوسه جره ډوپ منسنۍ څخه په 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د سیاتېدو علت څه دی؟ ولسمشر اشرف غنی وایي
فشار زکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې فصل دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د سی آی ای مشر وایي طالبان به د سولې خبرو ته کښېنه وو. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر لدی تور مهم خبره و چې وای کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تیره اونۍ له یرغمل خوشی شوه 15 کاله په پاکستان کې اوسېده. کدا سی وی پاکستان ولی ویل چې دا کورنۍ له افغانستانه پاکستان ته راغلې و. د سیاسي چارو کتونکو اعجاز خټک وای
پاکستان دا موضوع په کوم ترګل دی هغه پاکستان چې نشته د نوتی او افغانستان په مختلف ځایونو کې
د غزنی اندړو ولسوالۍ ته له مرکز څخه مرستندوی ځواکونه په ځنډ رسیدلي. د سیمې ولسوال وړاندیز لري
وزارت داخله کې وزارت دفاع کې امرجنسی شعبه باید ایجاد کړي چې هغه لږه کې پیږي چې ته هم البته واښه ورسوي او هم مهمات ورسیږي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي رادیو روانه خبرونه اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تروریستي ډلې او ملاتړ کوونکي پوهیږي چې له دې وروسته له سختو فشارونو سره مخامخ کیدونکي دي. ښاغلی غنی چې نن یې د ورېښمو لار د ښاروالانو په 12مه ناسته کې خبرې کولې وویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانانو بربادي غواړي په خپله له تباهۍ سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق وایي هر وخت چې د سولې خبرې ګرمې شي د دولت وسلوال مخالفان خپلو حملو ته زور ورکوي. له کابله دا سجرړو خبريال اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تروریستان په هیګی چې د جنگ په میدان کې افغان ځواکونو ته ماتي نشي ورکولای. خغلی غنی چې د جمعې په ورځ د ورېخمولار د خاروالانو په 12مه ناسته کې خبري کولې یو وار بیا په وسلوالو مخالفینو د سولې غږ وکړه ویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانانو بربادي غواړي په خپل د تباهۍ سره مخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار شته اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې فصل دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې. دا دوی دي چې بایلودین کوي نه موږ.
ښاغلی غنی وویل د تروریزم ملاتړي هیوادونه چې خپل پایښت د تروریستانو په ملاتړ کې ویني باید پوه شي چې په دې سره ځان منځوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ډلهیزو حملو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د ډلهیزې حملې له امله د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د ملي اردو 3 سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. له دې وړاندې د پکتیا په امنیه قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو په ډلهیزه حمله کې د کورنیو چارو وزارت پر وینا 40 پولیس او 21 ملکیان وجل شوی او له 150 ډیر ټپیان شوی دی. د همدې ونې په اوږدو کې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښته. د حملې داسې مهال پیل شو چې د افغانستان د سولې په اړه د عمان په مرکز مسقط کې څلور اړخیزه ناسته پیل شوې وه. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي هر وخت چې د سولې خبرې ګرمېږي د دولت وسلوال مخالفین خپلو حملو ته زور ورکوي. ښاغلی محقق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغان ځواکونو وروستۍ خونړۍ حملې باید نړیواله ټولنه متوجه کړي چې تروریزم د نړۍ ورانوونکی دی. دوی نړیواله ټولنه هم باید دې ته متوجه کړو چې د تروریزم خطر یوازې افغانستان ته نه رسیږي، بلکې که دا پدیده پراختیا پیدا کړي نو ټول انسانیت ترې متضرر کیږي. ښاغلی محقق همداشان وویل چې که څه هم افغان حکومت د سولې خبرو ته ژمن دی، خو د وسلوالو ډلو پر ضد به له پوځي لارو هم ګټه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول هیواد کې د حمله کولو په حال کې دي او معلومیږي چې افغان حکومت د خپلو سرتیرو د وینو بدل اخیستو ته ژمن دی. د دې وزارت ویاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
په ټول افغانستان کې زموږ قوتونه د دښمن په ورکولو باندې د هغوی په سرکوبولو باندې بوخت دي. دا زموږ د سرتیرو د وینې انتقام دی او په څنګ کې د افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګول.
د ښاغلي وزیري په خبر افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د طالبانو له حملې وروسته د غزنی داندړ ولسوالۍ د دې ډلې له وجوده پاک کړي. دې همداراز وویل چې په دې عملیاتو کې د مخالفو وسلوالو شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په راپور کې مو د افغان ولسمشر اشرف غني په وینا واورېدل چې د وویل د ترهګرو فشار د دې لپاره پر افغان ځواکونو زیات شوی دی چې تروریستي ډلې تر فشار لاندې دي او دغه فشار په تروریستي ډلو په افغانستان کې په زیاتېدو دی. بل لور ته د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم رسیال حاجي محمد محقق وویل چې کله د سولې هڅې زیاتې شي بریدونه ورسره په افغانستان کې ډېرې شي. او دا خبر هم لرو چې د سیایي مشر وایي متحد ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. د دې ادارې مشر پرون په یوه تحقیقاتي مرکز کې د څرګندونو پر مهال د خپل حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر مایک پامپیو پرون وویل چې امریکا به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو له هغه مخکې پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې له ځای ورکولو لاس واخلي. پامپیو په واشنگتن کې د ډیموکراسیو د دفاع په نوم په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال زیاته کړه د سولې خبرې به تر هغه وخته نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي، د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ وکړي او هلته پټنځایونه ولري. د خبرداری ورکړ چې په پاکستان کې د افراطي ډلو مرکزونه د منلو وړ نه دي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین په ګډون د عمان په پلازمینه مسقط کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شوه. په همدې ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو، دوه ورځې وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې پر امنیه قومندانۍ او د پولیسو پر تعلیمي مرکز، او د پنجشنبه په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو خونړۍ حملې وکړې. د راپورونو له مخې په دې حملو کې له 130 زیات سرتیري مړه او شاوخوا 250 نور ټپیان شول. افغان چارواکو وویل د دوی تمه دا ده چې پاکستان د مسقط په غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پراخو اقداماتو ژمنه وکړي، خو د افغانستان د خونړیو حملو څپو وښوده چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړې ده. د سی آی مشر وویل که تاریخ زموږ لارښود وي نو له پاکستان څخه ډیره لږه تمه کیدای شي چې د تروریستي ډلو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا ولري. مایک پامپیو زیاته کړه چې امریکا د پاکستان د اوسني چال چلن په اړه باید له دې هیواد سره جدي خبرې وکړي او ورته ووایي چې څه ډول سلوک وکړي. د پاکستان پر ضد د سی آی د مشر سرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې ستراتیژۍ روښانه مثال دی چې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو سپارښتنه کوي. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان انتقاد کوي چې افغان طالبانو او په تېره حقاني شبکې ته یې ځای ورکړی، خو پاکستان په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي او په ځواب کې وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې د پاتې راتلو په خاطر له پاکستان څخه د قربانۍ پسه جوړ کړي.
په راپور کې مو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر یا سی آی ای د مشر په وینا واوریدل چې پاکستان باید ترهګرو ته نور په خپله خاوره کې ځای ور نه کړي. له یوې خبرتیا وروسته د سی آی ای د مشر دا څرګندونې هم درسره شریکه وو چې وایي امریکایي کاناډایي کورنۍ چې تېره اونۍ له برمته وو په قبایلي سیمه کې خوشې شوه 15 کاله په پاکستان کې وسلوالو ساتله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا د استخباراتو د ادارې د مرکزی ادارې مشر یا د سی آی ای مشر د پنځشنبه په ورځ ویل هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمتنیول شوې وه او تیرونې را خوشې شوه 15 کاله په پاکستان کې برمتنیول شوې وه. خو پاکستان ویلی وو کله چې دا جوړه له افغانستانه پاکستان ته را انتقال شوه، البته مطلب یې له یو پلار یو مور او درې اولادونو ده، سمدستي له سخت دریځو وشخورل شوه. د پاکستان او افغانستان د چارو څېړونکو په دې باور دي چې امریکا د برمتنیول شویو کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سخت دریځو په وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په دې تحلیلي راپور کې.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس مایک پومپیو په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ او دفاع بنسټ ته په خبرو کې ویل د امریکایي وګړو را خوشي کول یو لوی لاستراړنه و. برمتنیول سوي کسان په پاکستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې ساتل سوي وو. دا لومړی ځل دی چې امریکا علني ویل برمته سوي کورنۍ 15 کاله په پاکستان کې ساتل سوي وو. د پاکستان پوځ او حکومت ویلي چې امریکایي وګړي کیتلین کولمن، کاناډایي میړه یې جوشوا بویل او کوچنیان یې وروسته له هغه سمدستي وژغورل سول چې له افغانستانه پاکستان ته وروړل سول. د پاکستان له دغه بیان څخه څه هدف و او ولې یې غوښتل نړۍ فکر وکړي برمته سوي کسان 15 کاله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې وو؟ په دې اړه په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو کارپو اعجاز خټک ازادي راډیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې ویل
پاکستان هیڅ مدیر از دا موضوع ته چې د افغانستان کوم ترګل دی د افغان حقانین د ګوښتو طالبان د څه ژوند دی هغه پاکستان کې نشته د نوتی او افغانستان کې مختلف ځای نه کېږي. دا موقف پرانا چې دا کسان چې دلته نه راخلاص کړي او هغه نه پسته پاکستان د لوجیکل واسو دا دی چې دا اوس راغلی دا مخکراتینو او دا یې منلې چې دا مخکراتی بیا خو د پاکستان ټول موقف غلطی دو.
دا جوړه په 2012 کال کې په افغانستان کې برمته ونیول سول او کوچنیان یې د بند پر مهال وزېږېدل. امریکایي چارواکو مخکې رویټرز خبري اجانس ته د نوم نشودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د خبرې برعکس داسې هیڅ نقشه نه و چې برمته سوي کسان تر ژغورل کېدو څو ورځې مخکې په افغانستان کې وو. چارواکو ویلي چې امریکا باور لري برمته سوي کسان د حقاني ډلې لخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې ساتل سوي وو. رویټرز خبري اجانس د پاکستان د یو لوړ پوړي امنیتي سرچینې له قوله وایي چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پاکستاني ځواکونو د برمته نیول سوي کسانو موټر تعقیب کړ چې د دوی په وینا له کوهارت سره نږدې کورم ایجنسی ته ننوتل. د پاکستان او افغانستان د چارو څېړونکو په دې باور دي چې امریکا د برمتنی ولسیو کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سخت دریځو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې پخپله کوي. د سیمې او افغانستان د سیاسي چارو کارپور الله احمد زیوایی پاکستان یو ځل بیا غوښتي چې نړۍ وغولوي او د امریکا کانګرس او وګړو ته ثابت کړي چې سخت دریځ په افغانستان کې دننه دي او برمتنی ولسیو کسان د پاکستان په همکاري او د نظامی عملیاتو په نتیجه کې خوشحال. شاغلی احمد زئی زیاتوی
څوارلس کاله کې د دوی دغه زیدو نقیز اړیکې او د امریکای نرم دریست او د پاکستان همیش غولولو سیاست او دا چې همیش به د پړه په افغانستان لوري باندې چوله دغه ځتی ورستی پړاو ته رسیدلې ده. نور به تحمل وضعیت د دوړو هیوادونو ترمن ختم شوی ده او که چیرته پاکستان قدم اخلي واقعا دغه ځالی او دغه شبکی لمنځه وړي خو زه فکر کوم ډېر ښه پړاو به د پاکستان د بیرته د مرستو د ترلاسه کولو د دوی د اړیکو د جوړېدو او که دا کارونه کې زه په دې باور لرم چې امریکا به خپل بریدونه ښکاره توګه پرته له پیلوټ نه الوتکو له طریق نه به دا عملیات ترسره کړي او حتی مستقیم به نظامی برخورد وی سره وسی.
پاکستانی چارواکو د امریکا د هغو ادعاو په اړه غوسه څرګنده کړه چې وایي اسلام آباد د سخت دریځو په ځانګړې توګه د حقانی شبکې پر وړاندې د پام وړ اقدامات نه کوي. د برمته نیول سوي کورنۍ له راخوشي کېدو وروسته پاکستان له امریکا سره د استخباراتو شریکولو او همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په نظامي برخه کې به خپلې مرستې کمې کړي.
د غزنی د اندړو د ولسوالی محاصره ماته شو. د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی په اندړ ولسوالی کې پر افغان ځواکونو ډلې سره حمله وکړه چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا یو د افغان سرتیری ووشل شو. لدی حمله وروسته په سیمه کې جګړه دوام وکړ، ځکه د اندړو د ولسوال محمد قاسم دیسوال په وینا له مرکز څخه سیمې ته د اضافي ځواک په استولو کې ځنډ راغی. نن ښاغلی دیسوال ازادي راډیو ته وویل چې اضافي ځواکونه ورسېدلي، محاصره ماته شوې او وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. سیمه ییز چارواکي په کوم حالتونو کې د مرستو غوښتنه کوي او د مرستندوی ځواک تر رسیدو په وړاندې ستونزې کومې دي؟ احمد تکل د همدې ستونزې پر جزئیاتو د اندړو له ولسوال سره خبرې کړي. محمد قاسم دیسوال د مرکې په پیل کې وایي چې که مرسته پر وخت رسېدلې وای د دولتي ځواکونو تلفات به شایي له اوسنۍ اندازې کم و.
کچېری پوهاوی د وخت رسېدلی وای د موږ تلفات ډېر کمېدلو. اوس چې موږ تلفات هم تقریبا نه نفره موږ شهیدان لرو او څوارلس نفره زخمیان لرو. شهیدان هم په وخت سره انتقال نه شولو، زخمیان هم په وخت سره انتقال نه شولو.
دا د کومې جګړې تاسو یادونه کوئ؟
دا وروسته له انتحاري نه چې دا درې ورځې جګړې دوام وکول، دا د هغې جګړې خبره کوو.
پرته له دې چې د قواو ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا کمین نیول شوی و، نور لوجستیکي ستونزې د قواو د اکمال په برخه کې او د لوجستیک د اکمال په برخه کې کومې دي؟
لوجستیکي ستونزې همیشه موجودې دي. د قواو د اکمال په دغو کې د مهماتو دي چې هغوی ته لکه سره کوم چې تیز جنګ روان ده، په هغه اندازه باندې باید دوی ته مهمات ورسوي او په هغه اندازه باندې دوی ته البسه ورسوي، په هغه اندازه دوی ته عشه ورسوي. دلته ګوره موږ د اشیا له ستونزو سره هم پرسنل مخ په مخ شولو، لوږې سره، له تندې سره مخ په مخ شولو. حتی د اغوستلو کالي پاتې نه شو خلکو ته، کمبلې او دغه شیان پاتې نه شو چې کوم شی دی درلودلو. هغه په جنګ کې سره تخریب شو، خراب شو او دغه دوه درې شپې چې دا پرسنل هم تېرې کړې، هغه یې په یخ کې تېرې کړې. نو په دې خاطر باندې چې جنګ صحیح مدیریت کړي، د دې لپاره دې صحیح آمادګي ولري په وزارت داخله کې، وزارت دفاع کې، امرجنسي شعبه باید ایجاد کړي، چې امرجنسي شعبه په هغه لحظه کې هغې ځای ته هم البسه واشه ورسوي او هم عدلیه ورسوي او هم مهمات ورسیږي.
د سیوال صاحب، کله چې تاسو د مرستو غوښتنه کوئ، دغه د مرستې غوښتنه په څه طریقه کوئ؟ د مخابرې په وسیله یې کوئ، په لیک کې کوئ؟ دغه ځان په دې کې پیښیږي په د ادارې
کله وخت مفتی یو ورځ ولرو، نو بیا یې موږ د مکتوب په شکل کې کوو، د ایمیل په شکل کې کوو، او کله عاجل یې نو بیا یې د تلیفون او د مخابرې په ذریعه باندې کوو. د ما بخش ملکی ده، زه اکثره کارونه کوم د مکتوب په دغه باندې کوم.
یعنی دغه
ځامیان سیم کوم دي هغه د مخابرې په دغه باندې کوي.
یعنی دغه غوښتنې پر سوالو کې ځند پیخیږي دا تر مسؤلو چارواکو، مثلا د دفاع او داخلي تر وزیر پورې، د ملي امنیت تر رئیس پورې نه رسیږي. مسؤل چارواکي په لاره کې غفلت کوي.
مشکل دا دی چې په وطن هواد کې جنگ هم ده، یو پیچلې مغلق جنگ ده، او حکومت له صفر شروع شوی ده. ستونزې ډېرې پرتې دي د حکومت، په دې خاطر هم کله کله دا شی موږ ته نشي رسېدلی. د موږ سوالي هم په هر ځای کې مصروفې دي، علتونه ډېر دي، هغه هم علتشه.
کله چې تاسو د مرستې غوښتنه کوئ، ورته وایئ چې وضعیت په څه اندازه باندې جدي دی؟ مثلا د سقوط، د ولسوالۍ د سقوط خطر شته، یا مثلا دوه درې ورځې موږ مقاومت کولای شو؟ دا وضعیت تاسو ورته تشریح کوئ؟
بله بله، بالکل بالکل، موږ دا تشریح کوو. لکه تېره ورځ هم تاسو شاهدان یاست چې ما په خپله د میډیا له لارې ټول وضعیت تشریح کړی ده. مصاحبې مې له میډیا سره کړې دي، دوستانو ته مې تلیفونونه کړي، وزیر صاحب دفاع سره تلیفون وغېدمه، هغوی هم اطمینان راته راکړو. ټولو مقاماتو سره، له وکیل صاحبانو، د پارلمان سره، قومي شپږیرو سره، د والی صاحب سره، په
دې ټولو سره مو خبرې وکړې، مګر بیا هم په وخت مرسته ونه رسېده.
بالکل، موږ هم په دې باندې دا خبره کړې چې موږ ته باید مرسته په وخت ورسیږي. او اوس هم د دې لپاره تاکید کوو چې داسې شی نن تیر شولو، دا موږ ولیدلو. بیا هم هغوی خپل کوشش کړی ده، او کوشش یې کولو داسې نه و. وزیر صاحب دفاع ټوله شپه په ټلیفون باندې را سره وصل ولو، حتی له موږ سره پیلوټان د ټلیفون لارې وغږول. زه په دې تر باور وم ادارې ټول کوشش هم بیا هم وکاو، مګر موږ وایو چې نه، چټکوالی باید راشي، جدیت راولي په خپله اداره کې د مسلو دپاره چې تر څو د تلفاتو او د مشکلاتو او د ضایعاتو مخه ونیوسي.
داسې کوم وارې شوي دي چې د مرستو په رسولو کې ځنډ د سرتیرو مورال خراب کړی وي یا روحیه د دوی ورانه شوي وي؟
داسې چې مرستې ځنډیږي یا ځنډېدلې دي یا کومک په وخت سره نه ده رسېدلی، یا هم زما جواب همدغه ده چې نن افغانستان یوه قوي اردو لري، نن افغانستان یو قوي امنیت ملي لري. زه په دې ډېر افتخار کوم چې یو افغان یم او له دې خاورې دفاع کوم. دا زموږ خاوره ده، په دې ځان ورکوو، دې ته موږ مورال ورې ضعیف کړو، هېڅ کله به موږ مورال ضعیف نه شو.
دان دړو ولسوال محمد قاسم دی سیوال.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. یوه نړیواله مسله راخلو، د اروپایي ټولنې مشرانو موافقه وکړه چې له ترکیې سره هغه مالي مرستې کمې کړي چې مخکې هغه هیواد ته د اروپایي اتحادیې غړیتوب ته د تیاری لپاره ورکولې. د اروپایي اتحادیې مشرانو د بلجیم په مرکز بروکسل کې د پنجشنبې پر ورځ غونډه وکړه او ویل چې د ترکیې په برخه کې دا پریکړه په هغه هیواد کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او د قانون حاکمیت د کمزوري تعهد له امله کړې ده. جزئیات فرشته جلال زی پراپور کې.
د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل پر نو ویل د اروپایي اتحادیې اجرایه برخه به له ترکیې سره د نږدې 4.5 میلیارد یورو مرستې په بندولو کار وکړي. دا پیسې ترکیې ته ورکول کېدې چې په اروپایي اتحادیه کې غړیتوب ته ځان تیار کړي. مرکل وویل دا پریکړه د دې لپاره سوي چې په ترکیه کې د بشري حقونو وضعیت په هیڅ ډول د دوی د قناعت وړ نه دی، خو په همدې حال کې وویل چې د ناټو تړون لغړی ترکیه سره د هرې لارې بندولو نیت هم نه لري. زما له نظره په ترکیه کې د بشري حقونو وضعیت په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. ترکیه ګام په ګام له هغو مسئلو چې موږ په اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د شرطونو په توګه ورته ګورو لرې کېږي. ما له اروپایي شورا سره په دې اړه چې د جرمني وګړي په ترکیه کې له توجیه پرته زنداني دي خبرې وکړې او پر اغېزو یې هم وغږېدم. ترکیه له 2015 میلادي کال په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب په اړه خبرې کوي. د جرمني صدر اعظم وویل چې د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو مشران غواړي چې له ترکیه سره په اتحادیه کې د غړیتوب په اړه بحثونه جاري وساتي، او دا نظر نسته چې په بشپړ ډول خبرې بندې شي. زموږ په بحث کې څرګنده وه چې هیڅ ډول نوی فصل نه پیل کېږي او د ګمرکونو د اتحادیه د پراختیا په اړه خبرې نه کېږي. زموږ خبرې پر هغو پرمختګونو متمرکزې وي چې ټولو ته مهم دي. پر هر حال له ترکیه سره د خبرو لپاره ډېر دلایل لرو، خو دا ډېره واضح ده چې د ګمرکونو د پراختیا امکان نشته. اروپایي اتحادیه تیر کال له ترکیه سره ژمنه وکړه چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي په بدل کې به په اتحادیه کې د هغوی د غړیتوب لپاره بحثونه چټک کړي، خو ظاهرا داسې نه برېښي چې ترکیه په نږدې وخت کې دې هدف ته ورسیږي. د جرمني د صدر اعظم په ګډون اروپایي مشرانو پرون د غیر قانوني مهاجرینو په مخنیوي کې د ترکیه د هڅو ستاینه وکړه. د ترکیه پر صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د هغه پر حکومت لدی عمل انتقادونه دي چې په ورستی یو کال کې د مخالفو اوازونو ځپلو ته شدت ورکړی. تر 50,000 زیات ترکان، بهرني ژورنالیستان او د بشري حقوقو زیات فعالان یې زندانی کړی دي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
مینوال د پکتیا ولایت جربل سوالی اوسیدونکو، مرکزی دولت باندې غږ کوم چې نور مشرانو جرګه ولسی جرګه الله اعلان کی.
زه یو شکایت لرم د لغمان ولایت څخه خبرې کوم، او زما شکایت د مهاجرینو ریاست رئیس صاحب باندې ده چې زمونږ تقریبا پوره کال لپاره وشو چې مهاجرین راغلي یو، او مونږ ته د نمرې راکولو په باره کې ډېر مشکلات را ایجاد کړي. ټول مشکلات مونږ طی کړل، او اوس چې د کال کېږي زموږ نه وروسته خلکو جمع کړل، هغوی لپاره یې نمرې ورکړې. او دارنګې داسې اوازې هم چې جعلي خلک ځي دلته هغه جوړوي او پیسو په بدل کې هغوی ته نمرې ورکوي. او مونږ تقریبا یو داسې اویا کوره راغلي وو، خو همدلته یو بې ځایه او داسې د ژوند نه کولو هلته موقعیت د مونږ پروت یو او زمونږه د سي دا غک هم کچار و کو ته ورسي تاسو نه بل لاپسې مننه کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبد الله ام له زابل ولایت څخه درته پیغام پیښم. دا لوی جرګه چې کله راځي دا د امیر کرزي په غوښتنه راځي. امیر کرزي غواړي چې په لویه جرګې خلک بیرته امیر کرزي انتخاب کړي. دا د امیر کرزي اشاره دي چې د هلمند خلکو ته یا د نورو ولایتو خلکو ته یې کوي. نو امیر کرزي په خپله دوره کې هېڅ هم نه دي کړي. اوس بیا یې ګډوډي غواړي. دا ټول ستونزې د ده څخه افغانستان ته پاتې دي. د خدای په امان.
دا ازادي رادیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې نور ګڼ پیغامونه شته چې هغه به سره خبرو کوو. خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپل بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پودیسي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د وریښمو لارې د ښاروالانو د دولسمې غونډې په پیل کې دا څرګندونې وکړې. په دغه کانفرنس کې د ترکیې، استرالیا، ایران، چین او لبنان استازي هم برخه لري. د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله نه شپېته دولس ضد وسلوال وژل سوي. د والي وین ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وسلوال چې بهرنیان هم پکې شامل دي له تېرې شپې راهیسې د پوځي عملیاتو له کبله وژل سوي دي. بلخوا دفاع وزارت وایي په تېرو څلورو ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دو اویا مخالف وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼي ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو شپږ ویشت وسلوال وژل سوي دي. د والي ویاند وایي چې په دغو نښتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د عراق دولتي پوځیانو د کوردانو له پېشمرګه جنګیالیو سره نن جګړه وکړه. دا په اصل کې ده چې د عراق دولتي ځواکونه هڅه کوي د عراق د شمال په دغو سیمو کې چې کورد جنګیالیو له داعش ډلې نیولي ځای پر ځای سي. د اروپایي ټولنې رهبرانو پرون د امریکا د ولسمشر له مخالفت سره سره د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاټمي تړون سره خپل تعهد بیا تایید کړ. د 2015 کال تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته د خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن منند د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسیږي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ باید د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ پر ستراتیژیک ثبات له خبرو اترو د پام وړ نتیجو تمه ونه لري. سرګیلا وروفنن په مسکو کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل د منځني وطن اټومي توغندیو د مخنیوي تړون په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ شوی دی.
وسمتا سړی او اوریدونکو پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخ پرې دو په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي. البته ګیلې مو پر ځای دي خو دلیل دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبرو کو. ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو د غوسر مرکه کوو نو خبرونه پای ته رسیږي. په دې پروګرام کې غواړم تاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصره پر تخبر کم. د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسی جاو پیغامونه د خبرې دوه پاتې نسی. خو یو یادونه کوم چې هر کله نوبت ورسیږي نو پیغامونه مو خامخا خبرېږي. لمړی به ورسو د هلمند ولایت یو اوریدونکو ته چې په عمان کې د افغانستان د سولې خبرو په اړه خپل نظر څرګندوي. بیا به نور پیغامونه هم راوخلو.
السلام علیکم. احمد قاسم جوا کوم د هلمند ولایت څخه پیغام درځم. ومن چې کوم غونډه روانه ده دا د افغانستان د سولې د پروسې سره ډېره مرسته کوي ځکه دا هیوادونه به په پاکستان سخت پیشې راولي تر څو د سولې د بهیر سره ټول طالبان یو ځای کړي ځکه پاکستان پر ټولو طالبان باندې کنټرول لري او هڅه کوي چې نور به دې کنټرول څخه خلاص واخلي او افغانستان ته نور سوله راولي.
السلام علیکم. زه وکیل احمد جری ولسوالی څخه خبرې کوم. ما موضوع دغه د ډاکټرانو د جری ولسوالی کې د ډاکټرانو ته سره وکړې د خپل پښتنه د څو کې کوم مریضې د خپل مریضې بیان سوا کې واره د پراغ مریضې باندې هغه دوا درس نه نه یو دغه ماینه است کستان د وستان شارت هغه دوا چې درس نه د ډیر کوئی سوال دار کې چې راځي دوا ته سره وخره هیڅ فائدہ نه کوي ما دا ارزول حکومت ولي یو کمپاین پر باسي.
السلام علیکم. وزارت معارف نه غواړم چې د شیرزاد ولسوالۍ پر شیرزاد ولسوالۍ په تو پېښلاو ګندماز مارکیټ سیل او داسې غټه غټه سریاګانو کې کو دي چې د کرزي په اوله دوره نه په دومره دورو باندې د جنکانو څنګه بند شوي دي. تقریبا په هغه وخت کې تر 15 شپږم پورې 6000 او څلور سوه څومره دي چې هغه په 15 او په څلورم او په دریم سیم کې او هغه د کرزي د دوه دورې نه دی خاطه د جنکانو ښوونځي او چې بند شوي دي تر اوسه پورې بند دي. بیا هېڅ معرف او په دې کې چې موږ سره نه دولتي چارواکو ژمنې کړي دي او عملي کړي دي تر اوسه پورې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ چې څومره کریاګانې دي ټول ښوونځي بشپړ بند دي. نو غواړم د معرف نه او د تاسو د رادو د لارې نه چې دغه ستونزه زموږ د دې ونیول شي او په دې کې موږ سره کومک همکاري وشي. وسلام.
سلام علیکم. موږ یو پیغام ده چې راشریو مالونه لوګه ست شو ډیر سخت غزره مخه وشو مالونه نه پریږدي په ځان ټول ست کړه یې ستلار راځي ودانګو چې هي مالونه ټول راشته وي ستل موږ د افغاني پر وای نه غاده موږ غو خره غامه موږ دې ته ست کړو نو مالونه دې ته خلاص کړو راشر کړی ټول مالونه ست شو چا څنګه مزغو وکړو نه دې دې غواړي خاط نه شسان په نیمه مالو کوم څه کوم دې څرکړې موږ ست شو د خدای په امان.
دا پکتیا څنګه ولسوالۍ نه سمې ولا خلینی څنګه خبرې کوم فلور کوم کومه خوښتنه لرم چې دا څنګه یو او درمن دې دې خېلو په سرک باندې کوم کار روان دی خام کار روان دی او دا کار ډیر په چټک سره بهتر سره شي او دا سرک باید پوخ شي. خام سرک هیڅ پیدا نه لري دا ډیر څه بیا خراب دی.
مثلا نه د کندهار ولایت هغه څنګه ولسوالۍ دته یو مټرونو په ځای د الوی د پوښتنې سیستم د نورې راتاوه شو تاسو موږ په کار سره شریکې سی باغونه د انار باغونه یو مختبا او برباد ولې دا باغونه باید تاسو دې ته مت دې مې پرایلا کی دا په طالبان باندې چې نه څنګه ولې هغه یې راځه د ښکړ څنګه روان دی او سوري په زابل په غسان په طریقې خالي کوي او د دې ځان دی د پرمول باندې دا باغونه چیر باندې کوي چې نه تر چې مې دا یو مشين چلانه وو دا به چې لیمو سره راځو موږ دا یو شتل وکړو چې هغه موږ راغواو یو دی دا نور مشران اله کې دا چې جوړه اله کې نور مشران کټ اند ولا سوالي لا یو نه لې نور چار وخت یې نور اخر بل اخر ته وکړو دا موږ دا ته باس کار پیدا کړی چې موږ وکړو تیږه موږ ته په کړه چې دا چا مو پیښ نو دا هغه څه وسنه دا تاسو سره دا ډیر علاقه ده ته دوه زره چې زره په کلی پروتي دا به دا چارا چې دې ته په کلی کې مو سره په باندې کړی اخر ما دا ته مجبور کړی چې موږ ته چا مو وکړو کرد راش په طالب سره ودی سره دولت سره ودی دا افغانستان کې چانه کړی نه بسې وی وصله.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
السلام علیکم. جواب لانا نه غزنی دی ولایت خبرې کومه دا هرات ته ذکر کړم په هرات کې 1500 دی هرات بجان پراته دی نه څه پښتنه کوي چې چا کال وته لې چا درګې چې وته لې تاسو ډیره مهرباني چې د خپلوانو ته یو واجی اسلې نه ستا دی او کوم نه ستا چې دې فتنه یا لدې سره یادا و کی یا دې دا خلک ته خبر کړه ټول هغه چې پراته دی یې چې اورا کې د لې دی ورسې پښتنه دی او کې د خپل تل او نیمه ورور غکړ مومن چې مومن په نامو باندې ورینې پښتنه وکړه غیر خنه و کې نو مې ستا چې و پښتنه دی یا یو دغه دی و کې خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه د کندهار څخه آزاد خبرې کوم. ما د ولسمشر څخه او وړکو چارواکو څخه دا هیله ده چې په ولسي جرګه کې تر ټولو افغانستان په ټول افغانستان کې تر هر ځای زیات فساد په ولسي جرګې په وکیلانو کې دی. که دغه د وکیلانو فساد ختم شي نو په ټول افغانستان په هر اداره کې د امنیت او سوله امن او فساد به ختم شي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې دا زما پیغام لوړ پوړ چارواکو پورې ورسوي، نو ډېر امنیت او فساد به ورک او امن به راشي. او بله مې دغه هیله ده چې کم رئیسان کم مشران چې دوی په دولت کې یا په خپلو دغه ریاستونو کې خپل کسان ټاکي، خپل نږدې عزیزان یا د پیسو یا د رشوت په مقابل کې ټاکي. زما هیله دا ده چې دغه فساد ختم شي او هر ځوان ته خپل حق وسپارل شي. ډېره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم آیت الله. ام کنن پیشنهاد داده که ډاکټر صاحب اشرف غنی غواړي چې افغانستان د پیشرفت په لور وخوځېږي. دا لوی لوی سیندونه او شړې دښتې دا باید په نظر کې ونیول شي او هرې دښتې ته باید دوی وبوجېږي کې خو د شرکتونو او د پارلمان د دغه وکیلانو کپنینې نو دولت باید خپله د وزارت پلان د مخې یو داسې یو شرکت برابر کړي چې په هغه کې تجهیزات وي او کار یې په خپله وکړي. وسلام.
ہلو السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروم. اشرف غنی احمدی او مرګر ملتو باندې غا کوم. اشرف غنی احمدی وایم چې مهاجرین په کابل کې سرپناه ځای نه لري. هر مهاجر ورته دی ځکه سرپناه ورکول شي او دا ډالر دی ورته چې بره $300 دی ورته وټاکل شي. مهاجرین د لارې کرانه دی ډېر زوبل دي، ډېر کمېدلي دي، بره $500 ورته وټاکل شي. مننه.
السلام علیکم. تاسو له کندهار له نو ویلی چې زنګ سوالې ده د هغه د سرکور د کندکه اس په اړه کې لمین نمبر 1 کې ل ملي ور دي له سربازانو څخه ما دا غوښتنه ده چې شخصن په 19 باندې د عسكر وته د کابل له بختر باندې چې معنا د پیسې ورته ورکړو چې دا به ډیره خبرې ونرمند محمد شفیع د کندهار اوسیدونکو. السلام علیکم.
کندهار سره اوسه خبرو کوم چې موږ د افغانستان لپاره د غډیر مشکلات یو سوي د کرزی د شپږ کال وروسته پنځه سوه لارې په پاکستان کې سي نو کړ. پاکستان په دروغ خو د باندې د خطاو یې نشه د دوستۍ لاس ته نه پرېږدي او تاسو په دې کې تاسو طالبان مشران کرزی لا کړ په خپل اداره کې چې نشه په لاس کال د حکومت ټول خطرناک وخت او زارم مشران ټول خرڅې دي چې خلیفہ خو د باندې وخت کړی خپل وخت ځای کې زموږ وخت نه ځای کې ټول په وړاندې خطر دی. دا چې کله هر ماشه روښه چې پاکستان فوزر نه اسلام جوړ شي پاکستان کې شي خطر شي. پاکستان چې هغه چې ساده پاکستان د دربار کې خو انسان کې به خطر نه راځي. ټول خطر نشته پاکستان فوز کوي.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
منګه خدای پیغام درور ازادي راډیو سمنانه کوم پیغام خور کې منګه مهاجر ورور دې زابل له محمد حسن خبر کوم. منګه دا ډیر څلور کار کیږي په غزنی کې کارټونه را نوړې دي چې موږ څه سمځي کیدر کوو نن څه کرا کی نشي را کی هر وار چې موږ ورته موږ 2000 3000 افغاني غواړي موږ نن څه کنه را کی دا موږ څه دي هم ذکر را کی دې جواب را.
وعلی السلام علیکم رو حضرت لیم د کونړ ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مو پیغام هو زما دا دی ورور چې په کونړ ولایت کې څو کونړ سره په ملي اردو کې قرارداد نه کوي پیږه کړل زمونږ د اشرف غنی صاحب نه دا غوښته چې غوړي د فرمان صادر کړي نو کونړ اردو ته نه وایي په کونړ اردو کې موږ سره څوک دا نه مې مادر جمهور نه دا وړاندې موږ ته وړاندې زمينار او خیوه موږ د افغانستان نه موږ دې ورځې وګړي موږ خدمت حق نه لري په کونړ موږ مشکلاتو لري لري زمينې دې ټینګ شجرا کول هم دغه پیغام دی. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د تپتون کې ماشين لاره څخه د خپل حق پوښتنه کوم چې یو لک کلمې کیږي په نظم عامه کې د پنځم لیوا ګرځیز د دریم کند د پکتیکا مربوط یم. په هر حال په هر ځای کې مې په هر ولایت کې مې وظیفه اجرا کړې دي خو ما ته تر اوسه خپل حق نه دی راکول شوی. په لومړي ساترمنی کې پاتې یم. آیا د رئیس جمهور څخه مدا غوښتنه ده د ازادي راډیو د لارې څخه د خپل حق غوښتنه کوم؟
زه حمید الله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ غواړو چې زموږ سره یو حکومت وشي. زموږ اوبه ډېرې وچې دي، د انارو او د انګورو باغونه مو وچ شوي دي. موږ غواړو چې ولسمشر ته زموږ دا خبر ورسېږي. زموږ ډېر د اوبو د خواسته په تکلیف یو، زموږ سره یو کومک وشي. وسلام.
السلام علیکم. زه یو بندي په پولیسي زندان د دریم بلاک مافوس طرف څخه تاسو ته پولیسي په زندان کې په دریم بلاک کې پمشریانو په چې دي جنې بندیان دي چې په دغه طرف جوړې دي. سیاسي بندیان او تاسو سیاسي بندیان په چارپانو باندې یو مولای شکو وال چې سیاسي مرکز هغه په قتل ورسول او خپل ژوند یې ترلاسه کړ. تاسو نه فارې ځخنه کړې چې هغه پر قرآن کریم او د مدرسې مشر مثلا نو دولت چې ده د ټول هغه د چاک دوه فار بندیان چې هغه څنګه کار کوي د ښه حالت لاس کې ویډیو کې اوسه سي بندان په دغه نه وایي. نو زمونږ د مرکزی دولت له خوا سره د بیا یو آیات وټا کې چې په دې باندې صحیح معلومات وکړه. زمونږ خبرې هیڅ څه نه وري. زمونږ خبرې په څوک نه شي. زمونږ خبرې وځي خبرې په زمونږ د خبرو پاک د مغزمي دغه پکړه د خپل د دغه سره په څه د بدرې بلاغ د دې ښه پاکه چې باید صحیح تحقیقات وشي. مطلب هغه څه چې دا جرم کړی دی د جرم سزا وي. والسلام.
ما پیغام دا به چې د کرام سړي تلوار نو سې د پاکستان ارکلې وکي. ګر کارونه په پاکستان کې د پاکستان تر سر لاندې ګر د فساد پروت دی. پاکستان باندې د فشار او د نور کارونه باندې پر مخ وناسي. والسلام.
السلام علیکم. علي خان د بغلان ولایت د پیلخومنی د نوبد د سرخوټه لکلینه نظام وحلې دی. د حکومت څخه دا اله لرم چې موږ په ځای کې د سلام تریجی کوشش کار نه کوي. دا علم د تعداد اساسین حل کی مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ زما یو پیغام دی د افغانستان د مشرانو او د دفاع وزارت او د نورو غټو غټو چارواکو څخه چې موږ د ارغندا او د کندهار د ولایت د ارغندا او د ولسوالۍ د ناګان د کلی څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدو چې دلته موږ پر دغه منطقه کې د کندهار د اروندا او د لوسوالۍ د ناګان د کلی په دا دښته کې زموږ مځکې د ولې دي، د ولې مځکې او د اوبو مو د باوریانو دي. اوبه په ماشینانو په دغه شمسي اندارو راکاږو. نو د چا د درې جریبه، د چا د دوه جریبه، د چا د لس جریبه، د چا د شل جریبه، چې هر یو وروره ستړي خلک دي، مسکینان او دربدره خلک دي. دغه د منطقه چارواکي ایله کشران او کمزوري الکوان راسته زموږ باوریانو ته بس وای لوړ وطاق ته راسئ. د کاله څخه زموږ څخه پنځلس زره اخلي. نو که د چا د یو جریبه، که د چا د لس جریبه وه، که چا وصول درلودې کې نه درلودې، مسکینان دربداره خلک دي. نو زما د غټو خلکو سره او د غټو چارواکو څخه دغه هیله ده چې زموږ د کندهار د غټو چارواکو سره دې معلومات ونیسي کې چیرې قانوني مالیه یا د وزارت خوا یا د قومندانۍ د خوا یا د ولایت د خوا زموږ څخه د مالیه په توګه اخلي. خو خدای دې راولي، هغه زموږ حکومت دی. زما خپل درې ورونه په دغه کې په شهادت رسېدلي دي په دغه حکومت کې. نه دي کندیانو ته ګوري، نه دي اعتمان ته ګوري، نه دي مسکنۍ ته ګوري. بس کشران لچګان الکوان یې درته راواستوي. نه دي سپینزرتوب ته ګوري، نه دي مشرتوب ته ګوري، نه دي یو بل دغه ته ګوري. بس د دوی خولې ورډک کړه، دوی ته پیسې ورکړه. یو کال نه دی، دوه نه دی، که چې موږ ته دي یو چیک راکوي، موږ حکومت خپله مالیه خپل شی ورکوو. او داسې نه یې چې وروره هر غل وغدی یو کال یو راساخلي، بل کال یا بل وایي ما پرې ایښی دی، دا بل یې اخلي، بل کال یا بل. دا څلور کاله کېږي زه خپله قسم په خدای دي دا روپۍ ورکوم. بالا وروره پنځلس زره روپۍ پر هر باوړۍ پر هر سړي باندې دی اچولي دي. دا نه زموږ ولاکه خیر دی، نه زموږ ولاکه که د دولت سره کومک دی او زموږ سره دغسې ظلم کوي. وسلام. زما دغه پیغام ستاسو راډیو د لارې څخه ورسوي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
زموږ له کندهار څخه
خبر کوم چې د افغانستان ټول مدرسو ته دی پام وکړي په دغه مدرسو قسم قسم حالات خرابېږي رقم رقم مدرسې جوړېږي هلته پاکستان لاسونه پکښې کوي دا ټول مدرسې باید ریجستر شي د قانون لاندې شي او په دې کې قسم قسم ښه افغاني درسونه اوسي اسلامي شرایط درسونه اوسي داسې نه وي لکه د پاکستان ده چې ټول په خطر کې واقع شي د افغانستان د یو خطر واقع شي او ټول د وزیران شورا ته باید داسې خواهش موږ کوو چې د افغانستان لپاره کار وکړي د پاکستان په ضد باندې هره ورځ نوی پلان جوړ کړي د پاکستان ته وګوري چې هر ملک په خرابو دی اختري دغه د ټول ملک سم اته ملکونه چې اسلامي د دغو سمرې سره ټولوي ورکوي او خپلو طالبان په اصطلاح طالبان ترکیه نور خطرناک ډول ټولوي د دغو لپاره حکومت کوي پاکستان په ضد هر کوم نوی پلان باید جوړ شي دا زموږ دښمن ملک دی زموږ دوستانه کارسونه خوري وکړي دا شل کاله کېږي دغه مرستې راځي د پنځوس ملکو دی او پاکستان جواب موږ نه لرو د دغو لپاره باید کار وشي هر وخت د پاکستان په ضد باندې دا زموږ لپاره لوی خطر
سلام علیکم زه یو د تورخم ډرایور یم زموږ دا موټر په جلال آباد کې حکومت راي سار کړی دي ترانسپورټ ترافیک ورته ولاړ دي او موږ مخکې ټلیفون درته کړی اوس بیا هم ټلیفون درته وک کوم شل زره پنځل زره روپۍ ورکو موږ ته بیا اجازه راکړي کابل ته مخوسي او چې شل زره پنځل زره روپۍ نه ورکو نور موټر بیغامه کلار درولې دي او موږ ته هیڅ اجازه نه راکول کیږي وروره د آزادۍ خبري اعلان ولا مشکل ټول چې دا خو صحیح کوو چې وروره کجاره چې دغه خبره د موږ حکومت ته ورسي یا تا چې خبري اعلان دی تورخم ته راولېږئ چې دا ډریوران په خپله ووینئ په خپله ورته وغږېږئ ورسره او له تورخم نه یې ونیسه وروره کجاره تر جلال آباد پورې ټول دا څه د افغانستان غلې دي په موږ باندې اخته دي پیسې ټولې خوري دي نو والا راته پراته دي له کامه کامه راغلي دي ټول داسه پراته دي پیسې ټولوي وروره کې غار کړلو حکومت هم نه پرېږدي ترانسپورټ هم نه پرېږدي پاکستان کې کله واره ستونزه راته جوړه کې هم نه پرېږدي نو دا موټر دې د څه شي دپاره نیو درولې دي او تک دوی تر غواړي یا دې بالکل په بارډر باندې په تورخم باندې باندې چې د پاکستان نمبر پلیټ ګاډي نه راپریږدي دا تاسو پاکستانی او ګاډي مون پاکستانی دي او کبیا مغه ته نه بندي نو بیا دې موږ ته اجازه راکړي چې موږ دې نه زورې د پیسو لپاره دا غل راوتلې دي دا چې څوک دا غلا کوي او دا چې وو چا په اجازه باندې درېدلې دي دې پښتنه تاسو موږ ته وکړي
بلې السلام علیکم ګرانیم د شایسته کندهار سره از ما دا اشرف غنی او ډاکټر عبدالله سره دا خواهش دی چې په ټولو پوسټو کې چې دا غره کشران الکوان جره او باسي دا په نشو وخت کې دی په نور ناور کارو وخت کې دی نور شکه کارونه پکې عمومي ګامر وسی چې د ټولو پوسټو څخه دی دا کشران الکوان راټول شي مننه د ازادي رادیو ته
الو السلام علیکم مری سلام د پوره سیګي افغانستان د غزنی ولایت ته ډیر د ولسالي انا معلوم دی چې مخه شېمه بلی از خدای بلی از قران تاسو ما خبرې ده دغه ته ورسوي د حکومت والو ته د پدیر بد د ورس دریر بد حال ده مری شکاک چې لرو نه وګلرو نه مکتب ته نه یو بشه ته نه خارج ته نه خسته نه بس څو د کوم ساراتم پریدنه پاکستانم پریدنه ایران تم نه پریدې ته موږ نه شي بوسکې نه نه پیدا کیږي سوي وکړي اجي دا ما ته غاند چې چاره ما چې پښتنه کوله دا غش معرف بیا وخت وایي بس ما ته بر زنګ وایي نور خبره درته غواړم د خدای په امان
السلام علیکم نیو میر مند ولایت څنګه د وسوالي نه اړیکه نیولې د سنجن په وسوالي کې چې په نی شبکې کار نه کوي
سلامونه او احترامات سرکریم خبر کوم د کابل بي فاز ولسوالانه ولا چې وروره د زمون پیغام تاسو زما پیغام نه سوال دی ګلمنه موروره مو خو غریب خلک یو د طبقه کې خسته چو ما د پاسپورت مسله نه ولې وا نو په ځاني د ایشو اغه را نورور کې بل څه اساس کو او رانه د بانک چټو نه مکمل اساس نه در نه واغستل او سوس واري ور نن می فدی دشتم او ورځ ته زم لازم دل تورور بچان به په غاره دي د کارم وته دي ورته د سر د پښتون आवाज وګناوري دا څنګه چل دی ورور دا سره هم کا دي و سلام په احترام مخم خاص
بلې سلام علیکم زه د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ سره په تماس کې نوم یې جاوید دی زما د وزارت سره یا د لوړ رتبه چارواکو یا لوړ مقامات سره داخله ده چې په شاولیکوټ کې کوم شپنیز د شپې عملیات کیږي چپاره کې ملکانو ته تاوان نه ورسیږي وسلام
السلام علیکم زه مستولایم د کابل نن تاسو سره پړی کې کېما تاسو د فساد
ضد باندې دا نوی قانون چې پاس شوی دی دې باره کښې دا مصاحبه اورم. یو شی ویل غواړم چې پرون مونږ میدان هوایي ته تللي وو کندهار نه، زمونږ یو دوه سیاسرې او دوه دوستانو پرواز درلوده، دې مخې ته وتلمه پارکینګ ته، میدان ته چې لاړلو ځان کښې زمونږ ته ارام موټر نه پرېښوده، وایي خطه سایر ده. ما چې هر څه کوشش وکړو، ما سره پخواني کار تم و خپل د وظیفې کار تم و، زه هم نه پرېښودلم، نور کسان هم نه پرېښودلم. ما خپل ملګري ته وویلې چې ته خی بیرون سړی سره موټر کښې وسه، زه به پیاده لاړ شم، هغې سره بیا ځای را شم یا مونږ پورته کې. زه میدان ته سم نه وم رسېدلی چې ګورم چې زما موټر تېر څه ما نه مخکې پارکینګ ته ورسېد. زه چې هلته لاړم ملګري ته مې ویلې چې هلته خو یې موټر نه پرېښودل، ما خپل د کار وظیفې کار ته روښوده، موټر مې چې دا د کمپنۍ اے کارت لري دا هلته قومندان زه پرېنښودلم، څه څه رقم راغلی ما ته بچې دوه سوه روپۍ مې ورته کړلو، لاس لاس کښې مې ورسې پرېښوده. نو اشرف غني چې رئیس جمهور ده، وخت چې هغه کندهار ته څه او بېرته را څه لاره ورته بندېږي، په هغسې یو وخیم حالات کښې کېدی چې دغه زما موټر انتحاري موټر وایي، دا یې چې په دوه سوه افغانۍ باندې پرېښوده، نو څه په مقابل کښې دغه قانونونه دا طرحې چې جوړېږي دا څه معنا لري؟ یو څوک فساد هغه فساد چا پیسې ورکړلې، وینیسه ورکوونکی اخیستونکي دواړو ته جزا ورکړه، نظر پیسو ته سزا ورته وټاکې. لکه د موادو مخدرو چې یو ګرام در سره یې دونه بندي، لس ګرامه در سره یو کیلو ګرام در سره یې دونه کاله بندي، په هغسې وخت کې چې په دوه سوه افغانیو باندې یو موټر میدان ته ننوځي، په دسې حالات کښې چې تو هېڅ چا موټر نه پرېږدي، بیا د یو کس چې دوه سوه افغانۍ ورکړي د هغه پرېږدي، نو دې مقابل کښې دا قانون څه هغه لري؟ نور مو وخت نه نیسم وروره، ښه ورځ غواړم، مننه.
دوستانو پر بېلابېلو موضوعاتو مو ستاسو نظرونه، شکایتونه، ستونزې او ګیلې واورېدلې او د ژمنې سره سم مې درته خپرې کړې. خدای دې وکړي چې اړوندو چارواکو هم اورېدلې وي او د هواري په برخه کې یې جدي هلې ځلې وکړې. دا هم باید ووایم چې په دې پیغامونو کې د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندېږي، دا ستاسو خپرونه ده او ستاسو د نظرونو او ستونزو پر اساس جوړېږي. نور پیغامونه مو هم رارسېدلي دي، بیا هم یادونه کوم چې د خپرونې وخت همدومره دی او موږ یې په نورو خپرونو کې درته خپرو. خو تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته خپلې ستونزې او شکایتونه راولېږئ، ازادي راډیو په امانت سره خپروي او تر چارواکو یې رسوي. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته اعلانېږي، در سره ویلیکئ. زما د همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.